محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپک څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینهوالو، حامد سیما افسره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځ چهارشنبه د 1444 هجري لمریز کال د تلې یا میزان د میاشتې درویشتمه نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د ربیع ثانی د میاشتې له 22 او د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 15 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د پاکستان او افغانستان ترمن د ترنګل تیاو د زیاتې د لاملونو په اړه ده. لدې وروسته بیا هم په تیرې اونۍ کې د افغانستان او پاکستان ځینو مهمو بدلونونو په اړه اونیز پروګرام دراورو. بیا هم د ځلانده یون نومې لړې نننې برخه اورېدلی شي او د غراز د خبرونې په وروستیو شېبو کې د تلپاتې خوشبوی نومې لړې ورپسې برخه دراورو چې زموږ د یو ساته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې pastoday.ir/psinternet ایڈریس هم در سره نوٹ کړئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضری ګولم سره ووسی. اوس هم په تهران کې د سهار شپږ بجې دي. وروسته یو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام رغواړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر ویل ډونالډ ټرمپ یا د سولې او یا هم د جنگ ولسمشر کېدلی شي. روسیې د افغانستان او پاکستان حکومتونه زغم او رغند خبرو اترو ته وبلل. او د یونسکو د سندونو په اساس الاقصی جومات له مسلمانانو سره اړه لري. بیا هم را ګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لایې به وړې شان د مې ورسته د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر په ایکس چینل کې په خپل یو پیغام کې ډونالډ ټرمپ ته په خطاب کې لیکلی دی، څنګه تمه کولای شي چې د ایران ولس د زیتون څانګه یعنی سوله له داسې چا سره اړوند وګڼي چې څلور میاشتې مخکې د شپې مهال په ایران کې د ښارونو استوګنو کورونو او عمومي تاسیساتو په بمبارولو کې لاس درلوده. ښاغلی ټرمپ یا د سولې او یا هم د جګړې ولسمشر کېدلی شي، په یو وخت دواړه امتیازونه نشي درلودلی. زموږ خبریال دیگنا نیوز لکول راپور راکړی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر سید عباس عراقچی پرون سه شنبه ورځې دا ډونالډ ټرمپ د ایرانی ضد څرګندونو په جواب کې په کنیسټ او شرم الشیخ غونډو کې کړی دی. په خپل ایکس اکاونټ کې په دې اړه یو پیغام خپور کړی دی. عباس عراقچی په دغه پیغام کې ویلی دی، اوس په بشپړه توګه څرګنده شوی چې د متحده ایالاتو ولسمشر د ناسمو معلوماتو تر اغیز لاندې دی چې د ایران سولیز اټمي پروګرام یې سږ کال په پسرلي کې د وسلو د جوړولو په درشل کې باله. دا ایدا یوازې لوی دروغ دی او باید ورته ویل شوی وای چې په دې اړه هیڅ ثبوت نشته. لکه څنګه چې د متحده ایالاتو استخباراتي ټولنې هم دا تایید کړی دا. عباس عراقچی په دوام کې ویلي، د امریکا ولسمشر په دې ژمنې سره چې د امریکا خلکو نړۍ ته یې ورکړی وه سپینې ماڼۍ ته وارد شوی چې د اسرایلي رژیم لاخوا د امریکا ولسمشرانو ته د دوکو ورکول بندوي. همدارنګه یې ژمنه کړې وه چې د امریکا پوځ نور په نه ختمېدونکو جګړو کې ښکېل نه شي. داسې جنګونه چې د هغو جنګغواړو لخوا پلان شوي وو چې کلونه کلونه یې له ایران سره د امریکا د اټمي ډیپلوماسۍ پروسه ناکامه کړې ده. ښاغلی عباس عراقچی ټرمپ ته په خطاب کې لیکلی دی، ښاغلی ولسمشره، په لویدیځي آسیا کې اصلي سرزوري هغه لوبغاړي دي چې د خپل کګلارې ژوند په واسطه یې له کلونو راهیسې لا متحده ایالاتو سرزوری کړي او ورڅخه یې ناوړه استفاده کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر په عین حال کې ویلي دي، ایران تل د درناوي وړ او متقابل ډیپلوماټیک تعامل لپاره تیار دی. ایرانیان د یو لرغونی او بډای تمدن وارثان دي او په خنیت سره د خنیت جواب ورکوي، خو موږ هم په دقیق ډول پوهیږو چې څنګه د ظلم او تپل کېدا په وړاندې مقاومت وکړو او ورسره ډغره ووهو. او دا هغه سخته تجربه ده چې د تل ابیب د تورتم بخت لرونکو جنگ غواړو له کړنلارو مو ترلاسه کړې ده. خو باید وویل شي چې موږ په یوې برخه کې د امریکا ولسمشر سره موافق یو. هغه رښتیا وایي چې ایران د له اسرائیلو سره د اړیکو د عادي کولو لپاره پلمه نه شي. کچو غواړي چې فلسطینیان قرباني کړي او له هغه نسل وژنې سره سره چې د ټولو سیمې د نغرلو تګی دي ورسره هم تړونه شي، نو باید دا جرأت ولري چې د خپل ولس په وړاندې د دې کار بشپړ مسولیت ومني او نور د ګرم نه برېښوي. د افغانستان او پاکستان حکومتونه دې د رغند خبرو اترو پړاو بیا پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی د افغانستان د طالبانو حکومتي ځواکونو او د پاکستانی پوځ ترمنځ د جګړو په اندېښنه څرګنده کړې او له دواړو خواوو یې غوښتي چې خپل اختلافات دې له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي او رغند مذاکرات دې بیا پیل کړي. تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی، د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخاروا د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د جګړو په اړه پراپرونو د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي دي چې تمه لري دا دوه ملګري او ګاونډي هیوادونه له ترهګرۍ سره د مبارزې په شمول د رغند خبرې اترې بیا پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی منلی چې هیواد یې د تلې د میاشتې په 19مه د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ د جګړې په اړه راپورونه په اندېښنې سره تعقیب کړي دي. هغې زیاته کړې د روسیې د معلوماتو له مخې اوسمهال حالات د ثبات په لور روان دي او ماسکو له دې پروسې څخه هرکلی کوي. میرمن زخاروا دغه راز ټینګار کړی چې افغان طالبان او پاکستان د جګړې د طبیعت او لامل په اړه مختلف تفسیرونه وړاندې کوي، خو څرګنده ده چې دواړه خواوې د پولو په اوږدو کې د هوایي بریدونو او متقابلو جګړو تبادله کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مخکې هم د افغانستان او پاکستان په پولو کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په وخت کې د موجوده حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د جګړې دواړه خواوې د خپلو ځواکونو کنټرولولو او زغم ته بللې وي. روسي راپورونه ښیي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ شخړې تر یوه حده کرارې شوې وي، خو ویل کېږي چې پرون ناوخته یو ځل بیا په ځینو پولو کې د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالي رامنځته شوي چې یو لړ مرګ ژوبلې هم اړولی دي، او که دغه تاوتریخوالي دوام وکړي نو ممکنه ده د افغانستان او پاکستان د پولو د بندېدو له امله ولسونه له لا زیات ننګونو سره مخ شي. د افغانستان ختیځي برخې له زلزله ځپلو سره د مرستې د بندېدو په خطرې کې دي. یونیسف اداري خبرداری ورکړی چې د بودیجې کمښت او د سرپناه د ځایونو نشتوالی د افغانستان ختیځي برخې د زلزله ځپلو د بیړني حالت د دوام لامل شوي او د ژمي په رارسېدو سره له دغو زیانمنو سره مرستې د بندېدو له خطرې سره مخ دي. تسنیم خبری اجانس راپور ورکوي د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ بسپنې یعنی یونیسف د افغانستان په ختیځي سیمو کې د تیرو زلزلو د وضعیت په اړه د یوې میاشتې راپور په خپرولو سره خبرداری ورکړی. د 1.6 میلیون ډالرو مالي کمښت سره مخامخ دي او د ژمي د موسم پر را نږدې کېدو او د کافي سرپناه ځایونو په نشتوالي سره په دغو سیمو کې بیړنۍ حالت پای ته نه دی رسېدلی او له دوی سره مرستې د بندېدو له خطرې سره مخ دي. یونیسف ادارې دغه راز خبرداری ورکړی چې له فوري تامینې دا پرته به کورنۍ له جامو او کالیو د ګرمېدا د وسایلو له پاکو اوبو او د ماشومانو لپاره له ځانګړو خدمتونو پرته ژمی وګوري. دغه نړیوالې ادارې په خپل خبرداری کې ټینګار کړی اوس مهال زلزله ځپلي د ژمي له سخت یخنۍ او د سیلاب له خطرو سره مخ دي او ویره شته چې لوګه او ناروغي به هم د زلزلې په څیر قرباني واخلي. د شمیرنو له مخې د افغانستان ختیځي برخې له زلزلې 94% ژوندي پاتې شوي خلک په شمول د 8000 کورنۍ چې په کونړ ولایت کې په کیمپونو کې اوسیږي مناسب سرپناه نه لري او په موقتی سرپناه یا خلاصې فضا کې ژوند کوي. یونیسف ادارې همدارنګه په زلزله زیانمنو ماشومانو کې د مالنټرین یا د ناوړه خوړو د اندېښمنې کېدا کچې ته اشاره کړې او ویلي دي چې کابو 200 ماشومان په دغو سیمو کې د ناوړه خوړو له امله له خطرې سره لاس او ګریوان دي او د دغې ادارې لخوا یې درملنه کېږي. په لومړنیو خدمتونو کې ګډوډې هم د زلزله ځپلو د لارې خنډ دی. یونیسف ادارې ویلي دي چې ډېری کورنۍ د څښلو پاکې اوبه او یا د لاسونو د وینځلو امکاناتو ته هم لاسرسی نه لري.
یونیسف ادارې دغه راز خبرداری ورکړې د درملو پای ته پر رسیدو دی او روغتي کارکونکو په تیره بیا د میرمنو ډیر کمښت احساسېږي. او د ملګرو ملتونو د مدرکونو او سندونو ادارې یونیسکو لخوا په 2018 کال کې د مسجد الاقصی په اړه صادر شوی پریکړه لیک هغه روښانه سندونه دي چې له مسلمانانو سره د دغه مقدس ځای اړوندوالی په څرګنده ثابتوي. زموږ خبریال د اکنا نیوز لکول راپور راکوي د 2018 کال د اکتوبر په 14مه د ملګرو ملتونو د یونیسکو ادارې د اجرایه پلاوی د پروګرامونو او بهرنیو اړیکو کمیټې هغه پریکړه لیک صادر کړی چې پکې ویل شوي وو دا اداره مسجد الاقصی یو مقدس اسلامي ځای ګڼي. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منور دن کو سم خپل سیاسي تبصره دراورو چې عنوان یې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي تاوتریخوالي د زیاتیدونکو لاملونه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي تاوتریخوالي په وروستیو شپو ورځو کې د پراخو پوځي نښتو لامل شوی چې ریښه یې په تاریخي اختلافاتو د ترهګرۍ په اړه د تورونو او د حاکمیت په خلاف ورزیو کې ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي تاوتریخوالي چې د روان کال له پیل راهیسې شروع شوی په وروستیو شپو ورځو کې پراخ شوی دی او د افغان طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په یو له جدي بحرانونو بدل شوی دی. پاکستان افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په څیر ترهګرو ډلو ته په پناه ورکولو تورنوي چې په پاکستان کې وژونکي بریدونه کوي. په داسې حال کې چې افغان طالب چارواکو دا تورونه په زغرده رد کړي او پاکستان یې د افغانستان د حاکمیت په خلاف ورزي تورن کړي دي. دغه بحران یوازې دوه اړخیزې اړیکې ګډوډي کړي بلکې د سیمه ییز امنیت اقتصاد او کډوالې لپاره یې پراخې پایلې هم درلودلې دي. د تاوتریخوالي ریښه د ډیورنډ کرخې ته ورګرځي. داسې پوله چې په 1893 کال کې د برېټانیا لخوا ټاکل شوی او افغانستان یې اوس په رسمیت نه پیژني خو د روان کال له پیل راهیسې ځینې نښتې راپورته شوي دي چې د بحران اوج په تیرو شپو ورځو کې دغه اوج ته رسېدلی او د نښتې سبب شوي دي. کله چې د اکتوبر په 9مه نیټه په کابل او د افغانستان په جنوب ختیځ کې له 14 وروسته افغان طالبانو د پاکستان پوځ په هوایي بریدونو تورن کړ. په جواب کې د افغان طالبانو ځواکونو د اکتوبر په 11مه نیټه د پاکستان په سرحدي پوستو بریدونه وکړل او ادعا یې وکړه چې ځینې پوستې یې نیولې دي او په لسګونو پاکستاني عسکر یې هم وژلې دي. پاکستان هم په مقابل کې له 200 زیاتو د طالب جنگیالیو د وژلو ادعا کړې. دا نښتی چې درنه توغندیز بمونه پکې کارول شوي په کونړ، هلمند، پکتیکا او خوست ولایتونو کې رامنځته شوي دي او د تورخم په څیر مهم سرحدونو د تړل کېدو لامل هم شوي. پاکستاني چارواکو سرحدونه تړلي دي چې دې کار د دوه اړخیزي سوداګرۍ مخه هم نیولې ده ځکه پاکستان د افغانستان اصلي سوداګریز شریک دی. د دغو تاوتریخوالو پایلې څو اړخیزې دي. له امنیتي اړخه دا نښتې د ترهګرې د پراخېدو خطر زیاتوي. تحریک طالبان یا ټي ټي پي له دې فرصته په پاکستان کې د نورو بریدونو حتی د سرحدي پوستو د نیولو د هڅې لپاره کاروي. راپورونه ښیي چې په 2015 کال کې په پاکستان کې په سلګونو څخه زیاتې بمی چاودنې او ترهګرې حملې شوې دي او اقتصادي وده یې 2.6% ته راټیټه کړې ده. لا بل پلوه په پاکستان کې د میلیونونو افغان کډوالو شتون کا دغه کډوال په ایستلو شي په افغانستان کې به بشري بحران رامنځته کړي. د سرحدونو تړل کېده د توکو د لېږدونکو ګاډو د درېدو لامل شوي او په دواړو خواوو کې عام وګړي زیانمن شوي دي. له جیوپولیټیکي پلوه دا بحران سیمه ییزې اړیکې پیچلې کړې دي.
هندوستان ل افغان طالبانو سره نږدې اړیکې جوړې کړې او د افغان طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په اکتوبر منځنیو شپو ورځو کې هندوستان ته په داسې حال کې سفر کړی و چې د پاکستان پوز په همدغو شپو ورځو کې د افغانستان کابل او ځینو نورو سیمو باندې بمباری کړي. هندوستان ته د امیر خان متقی سفر د پاکستان اندېښنې راپارولې دي. البته عربستان، قطر او چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه اندېښنې ښودلې او چین له دواړو خواوو څخه د زغم او خبرو اترو غوښتنه کړې ده. همداراز روسیه هم غوښتي چې افغانستان او پاکستان دې رغنده خبرې اترې بیا پیل کړي او له زغمه دې کار واخلي. البته افغان طالبانو پر خپلې خاورې د دفاع باندې ټینګار کوي. په دې منځومیان کې د ایران اسلامي جمهوریت د دواړو هیوادونو د خاورې بشپړتیا او ملي حاکمیت د متقابل درناوي پر اړتیا ټینګار کړی دی. ایران د ګډو پولو د همسایه په توګه باور لري چې د بهرنۍ مداخلې پرته او د خبرو اترو له لارې د اختلافاتو حل د سیمې د ثبات لپاره یو اساسي ټکی دی. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
عزتمن اوریدونکو، اوس هم د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی سره
د افغانستان او پاکستان د تیرې اونۍ د ځینو مهمو بدلونونو په باب له اونیز پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. په دې پروګرام کې چې هیله ده ستاسو د استفادې وړ وګرځي. په پیل کې د ځینو مهمو بدلونونو په باب یوه لنډه شان خلاصه دراوړو او بیا به مو هم د ځینو مهمو بدلونونو په اړه یوې تحلیلي برخې ته رابولو. هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
د مسکو فارمټ ناسته او په افغانستان کې د بهرنیو لاسوهنې مخالفت، په کابل کې د پاکستان د جنگي الوتکو برید او د ټي ټي پي د مشرده حرکت خبر، او په پاکستان کې د غزې ترنګ د مبارزانو د طوفان الاقصی ساپی عملیاتو په ملاتړ کې ملیونی لاریونونه. په تیرونه کې د افغانستان او پاکستان ځینې مهم بدلونونه وو. نو اوس مو هم د ځینو موردونو په باب رابولو د تحلیلي برخې اوریدو ته.
عزتمن اوریدونکو، د افغانستان د وروستیو بدلونونو په اړه د ماسکو فارمټ نومې د اومې غونډې ګډونوالو په خپلې وروستۍ اعلامیې کې ټینګار کړی چې د بهرنیو هیوادونو د پوځي اډو جوړول په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د منلو وړ نه دي. د افغانستان په اړه په ماسکو کې د ماسکو فارمټ اومه مشورتي غونډه جوړه شوه چې پکې د افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغیزستان، پاکستان، روسیه، تاجکستان او ازبکستان ځانګړي استازو او لوړپورو چارواکو ګډون کړی و. د لومړي ځل لپاره د افغانستان د طالبانو د حکومت پلاوي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له خوا یې مشري کېدله، د بشپړه غړي په توګه په دغې غونډې کې ګډون وکړ او وروستۍ سند یې لاسلیک کړ. د غونډې وروستۍ اعلامیه په پیاوړې توګه د خپلواکه، یو موټی او سولیز افغانستان جوړولو ملاتړ کوي او هیوادونو د اقتصادي، سوداګریزو او د پانګونې د اړیکو پراخولو په اړه سره موافقه کړې ده چې د دوامدار پرمختګ او پرمختګ لپاره لکه روغتیا، د بېوزلۍ کمول، کرهنه او طبي بحرانونو مدیریت په ځانګړو برخو کې ګډونوالو همداراز د افغانستان په فعال ډول د سیمې د تړون په سیستم کې د یو ځای کولو په دوه اړخیزه او څو اړخیزه کچه د ترهګرۍ ضد په چارو کې د ملګرتیا په پیاوړي کولو ټینګار وکړ او یادونه یې وکړه چې افغانستان د سیمې هیوادونو یا ورسره د بهرنیو هیوادونو پر خلاف د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د اډې په توګه ونه کارول شي. د ماسکو اعلامیه له نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان د خلکو لپاره د بشري مرستو د زیاتولو بلنه ورکوي او د دغه مرستو له سیاسي کولو سره مخالفت ام اعلان کړی. ماسکو فارمټ نومې ناسته یو سیمه ییز چوکاټ دی چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو او د افغانستان د ګاونډیانو ترمنځ ملګرتیا د پیاوړي کولو لپاره د دغه هیواد د امنیتي، اقتصادي او بشري مسلو د حل کولو په موخه سره جوړ شوی دی.
د افغانستان د طالبانو د حکومت په یو اعلامیه کې ویل سوي دي چې په افغانستان کې د ترکیې سفیر جنګ اونال د افغانستان د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نور الدین عزیز سره په کابل کې په لیدنه کې د افغانستان استازي د اقتصادي ملګرتیا موسسه ایکو تجارت د وزیرانو د پنځمې غونډې لپاره په استانبول کې د ګډون لپاره بلل شوی دی. په افغانستان کې د سوداګرۍ پراختیا، د ترانزیت اسانتیاوي او د بهرنیو پانګونو جذبول د دغې کتنې اصلي موضوعګانې وي. همدارنګه په دغې کتنې کې د طالب حکومت پلاوي ته بلنه ورکول سوې چې د 2015 میلادي کال په حلال نندارتون کې ګډون وکړي چې د یو غونډې د پای یوه ورځ وروسته په ترکیې کې جوړیږي. له مخکې په اذربایجان جمهوریت کې د اقتصادي ملګرتیا موسسې کو ولسمه سرمشریزه غونډه جوړه سوې وه. د افغانستان د طالبانو د لومړي وزیر د اقتصادي چارو مرستیال عبدالغنی برادر په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې نور هیوادونه هم د روسیې له عمل سره سم د افغانستان د طالبانو حکومت ته رسمیت ورکړي.
د پاکستان ابزرور ورسپانې د پاکستان د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي مشر نورولی محسود افغانستان په پلازمینه کابل باندې په هوایي برید کې د وژلې خبر ورکړی دی. شاهدانو ادعا کړې ده چې نورولی محسود د برید په وخت کې په ګاډي کې موجود وو، خو د خبرو تر مخابره پورې لا هم د هغه د مړینې رسمي تصدیق نه و خپور شوی. د هوایی برید د دوو زورور و چاودنو او پسې د کابل د ختیس په اتمې سیمې کې له سختو ډزو سره په یو وخت کې څرګند شو. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت هم په یو اعلامیه کې د پاکستان له خوا د کابل او پکتیکا سیمو ته له اجازه پرته په داخلېدو او د هوایی بریدونو په اړه اعتراض کړی دی. په دغه اعلامیه کې د عمل د هیواد د هوایی حدودو څرګند خلاف ورزی او د دواړو هیوادونو د اړیکو په تاریخ کې یو تاوتریخجن او بې مخین اقدام ګڼل شوی. په اعلامیه کې زیاته شوې ده چې د افغانستان د هوایی حدودو د دفاع یو مسلم حق دی او هر ډول بهرنی تیری به د وسلوالو ځواکونو له جدي غبرګون سره مخامخ شي. د افغانستان د طالبانو حکومت دفاع وزارت خبرداری ورکړی چې که له دې وروسته حالات ترنګري شي نو د هغو نتیجې به په مستقیم ډول د پاکستان پوځ ته متوجه وي. دا څرګندونې په داسې حال کې شوي چې د اکتوبر په 9 نیټه په کابل کې د افغانستان په پلازمینه کې څو چاودنې هم شوي. په مجازي او انټرنیټي فضا کې ځینې کارونکو ادعا کړې ده چې دا وروستۍ چاودنې د پاکستان پوځ د هوایي ځواک لخوا د تاریخ طالبان پاکستان د مشر نورولی محسود پر ګاډي هوایي برید وو. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت مخکې هم د پاکستان د پوځ لخوا په ننګرهار ولایت کې په ځینو سیمو د بریدونو په ځواب کې د پاکستان سفیر په کابل کې احضار کړی وو او ټینګار یې کړی وو چې د افغانستان حدود ساتنه زموږ سره کارخه ده.
د فلسطین د غزې د مبارزانو لخوا د اسرائیلو په خلاف د طوفان الاقصا نومې ناڅاپي عملیاتو د دوهمې کلیزې په مناسبت د پاکستان په مختلفو ښارونو کې له فلسطینیان سره د همغږۍ او د وحشي او تیریګر سیونیستي رژیم د جنایتونو د مغندلو لپاره پراخې مظاهرې او لاریونونه جوړ سوي دي. په دغو لاریونونو، سیمینارونو او مظاهرو کې چې د څو سیاسي او مذهبي ډلو او ګوندونو په بلنې سره جوړې سوې وې، ګډونوالو د اسلامي مقاومت د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او د امریکا د سولې پلانونه یې د اسرائیلو د ساتلو او د نړیوالو اسلامي افکارو د منحرف کولو هڅې ګڼلې دي. په دغو غونډو او لاریونونو کې په لکونو خلکو چې د بیلابیلو پرګنو او ډلو ټپلو خلک وو د فلسطین بیرغونه او د امریکایي او سیونیستي زده په دې کارتونو یې په لاسونو کې پورته کړی وو. په غزې کې د سیونیستي رژیم جنایتونه محکوم کړل او د فلسطین د ارمان او د حماس ولسي غورځنګ لپاره یې د اسلامي نړۍ د یووالي غوښتنه وکړه. په لاهور ستر ښار کې په یوې سترې او میلیونی مظاهرې او لاریون کې په نهایي اعلامیه کې راغلی دی د غزې جګړه نور یوازې پوځي جګړه نه ده، بلکې د مقاومتي چولیز او سلطګرو تیریګرو ځواکونو ترمنځ د فکری، سیاسي او اخلاقي ډګرې یوه صحنه ګرځېدلې ده.
او د تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی لخوا پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې په اورکزی ضلع کې پر حکومتي پوستې له بریده وروسته چې پکې یو ډګروال، یو کرنل، یو کاپیټان او دیارلس نور پاکستانی امنیتي ځواکونه وژل شول، اسلام آباد د دغه هیواد په ختیځ پولو کې د ترهګریزو فعالیتونو په وړاندې کلک اقدامات اعلان کړل. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ټینګار وکړ چې پاکستانی ولس د ترهګرۍ د ریښې د پاکولو لپاره له حکومت او پوځ سره یو ځای دی، او حکومت به د پولو له بلې خوا څخه د منظمې پلان شوې جنګ جګړې د سیمې سره مقابله وکړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هم د دغه هیواد د قومي اسمبلۍ یا ولسي جرګې په غونډه کې خبرداری ورکړی. نوره کافي ده د ترهګرو ملاتړ کوونکي چې آیا په پاکستان کې وي او که په افغانستان کې مسؤول دي. د پاکستان دفاع وزیر پس غرده ویلی چې د افغانستان د طالبانو پر حکومت د دباو د زیاتولو لپاره به یو ډیپلوماټیک پلاوی کابل ته واستوي چې د وسلوالو ډلو ټپلو پټنځایونه او روزونکي مرکزونه له منځه یوسي او د هغوی د فعالیتونو د دوام مخه ونیسي. په پاکستان کې د پولیسو د روزنې په مرکز یو ډیر ستره چاودنه شوې ده، او وروسته د تحریک طالبان پاکستان یا همغه ټی ټی پی ډلې دا برید په غاړه واخیست. په داسې حال کې چې د پاکستان امنیتي فضا د حکومت او پوځ له وروستیو خبرداریو پسې چې په کابل د ترهګرۍ په وړاندې د ناکافي اقداماتو په اړه ورکړی دي، نور هم تاوتریخجنه شوې ده. په خیبر پښتونخوا صوبې کې د پولیسو د روزنې مرکز ته نږدې یوه لویه چاودنه شوې ده. د پاکستان امنیتي سرچینو ویلي چې په دیرې اسماعیل خان سیمه کې په دغه برید پسې چې ځینې سرچینې ځان مرګي برید ښکاره کوي، د پولیسو یو مرکز د څو راکټونو په نشه شوی او بیا ځینې وسلوالو بریدګرو ځانونه د هغې ټانې انګړ ته رسولي، او د پولیسو په وینا دا برید د ډیرې اسماعیل خان ښار څخه کابو لس کیلومتره لرې شوی او په صدر سیمه کې چې د ډیرې اسماعیل خان مرکز ګڼل کیږي د پولیسو مرکزی ټانې ته څخه دوه کیلومتره واټن لري چې د پولیسو د روزنې مرکز د بریدګرو مستقیم ټارګټ وو. د پاکستان امنیتي ځواکونو سمدستي سیمه کلابند کړې ده. په څېړنیزو او پاک کوونکو عملیاتو کې لږ تر لږه درې ترهګر وژل شوي دي. ځایي سرچینې وایي چې درې راکټونه د دغه مرکز بخوا ته لګېدلي او وروسته یې د سختو چاودنو غږونه هم اورېدل شوي دي. په یوې اعلامیې کې چې د تاریخ طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي ترهګري ډلې خبره کړې ده، دغه ډلې د برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې یو ځانمنګي بریدګر له چاودېدونکو موادو ډک ګاډۍ د پولیسو د روزنیز مرکز له دروازې سره جنګولې دي. په همداسې وخت کې چې امنیتي سرچینې د خیبر پښتونخوا صوبې په بیلابیلو سیمو کې د حکومتي ځواکونو او د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي وسلوالو ترهګرو ترمنځ د څو نورو نښتو د رامنځته کېدو خبر هم ورکړې دي.
خبر مونه اوریدونکو د دې خبرونې وخت هم دې ځکه پای ته رسیږي. حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل شه.
زلاندا یون
عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. د زلاندا یون له یو بل پروګرام سره زفاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. عزیزانو، لکه څنګه چې پوهیږئ دا پروګرام د اسلامي انقلاب دستر رهبر لخوا د 1440 هجری لمریز کال د تولید لپاره پانګه ترنوان لاندې برابر شوې او په تیر پروګرامونو کې موږ د بشري پانګې او د پراختیا په پروسه کې د هغې د رول په اړه خبرې وکړې. موږ وویل چې پرمختګ لومړی پر انسان سره پیلیږي او د هغه د زده کړې مهارتونو او روغتیا سره، خو پرمختګ یوازې له انساني ځواک سره نه ترلاسه کیږي، بلکې د دوی لپاره دا ځواک یو داسې پلیټ فارم ته اړتیا لري چې پکې فکر وکړي، تولید کړي او نوښت راولي. دا پلیټ فارم ورته بیخ بنا ده، هغه بنسټونه چې اقتصادي وده، ټولنیز عدالت او د حکومتونو اغیزمنتوب پر بنسټ ولاړ دي. نو هیله کوو چې دغه پروګرام واورئ.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو واوري. تهران رادیو د ټولنې رښتینی هنداره.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، نن په نړۍ کې د بیخ بنا مفهوم له سړکونو، پلونو او برېښنا پابریکو لخوا تللی دی. اوس د ډیجیټل لوبو لارو په اړه خبرې کیږي. فایبر اپټکس، مصنوعي ځیرکتیا، لوی معلومات او نړیوالې مخابراتي شبکې، مونږه په دې پروګرام کې غواړو د دې بدلون په اړه درسره خبرې وکړو. په راتلونکي کې به د ډیجیټل زیربنا او مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژي رول تشریح کړو. د پراختیا پوهان په دې باور دي لکه څرنګه چې په 19 میلادي پیړۍ کې ریل پټلۍ او په 20 میلادي پیړۍ کې برېښنا او انرژي د ودې اصلي انجنونه وو، په 21 میلادي پیړۍ کې ډیجیټل زیربنا او مصنوعي ځیرکتیا ورته تاریخي رول پر غاړه اخیستی دی. معلومات اوس د تیرې پیړۍ په څیر ورته ارزښت لري. یوه ستراتیژیکه سرچینه چې پرته له دې د نړیوال تولید او سوداګرۍ په برخه کې هیڅ پاس پالیسۍ نشي پلي کېدلی.
په 2014 میلادي کال کې د نړیوال بانک د راپور له مخې په پراختیايي هیوادونو کې د لوړ سرعت انټرنیټ لاسرسي کې 10% زیاتوالی کولی شي د جی ډی پی وده 1.5% زیاته کړي. دا ساده ارقام موږ ته د راتلونکي روښانه انځور راکوي، هغه راتلونکی چې پکې له ډیجیټل پرته پرمختګ هیڅ معنی نه لري. په تیرو وختونو کې زیربنا د ودانیو او جوړښتونو په اړه ډیر څه معنی درلود، خو نن زیربنا د اړیکو، معلوماتو او پوهې شبکه ده. د ډاګلاس نارت او جوزف سیګلیټیز په څیر ادارې تیورستان ټینګار کوي چې د پراختیا زیربنا یوازې سړکونه او د برېښنا فابریکې نه دي، بلکې د پوهې لیږد سیسټمونه، د معلوماتو ملاتړ شوي ادارې او هوښیاره ټکنالوژي هم دی چې د نوښت جریان فعاله کوي. په ایران کې هم د ډاکټر محسن رنانی او ډاکټر فرشاد مومنی په څیر پوهان په دې باور دي چې د پوهې او معلوماتو زیربنا به د راتلونکي اقتصاد بنسټ جوړ کړي. ډاکټر رنانی په خپل یو تحلیل کې لیکي، ډیجیټل لوی لارې د 20 پیړۍ لوی لارې دي. کچیرې دا جوړې نشي، نو ملي اقتصاد به د معلوماتو په خنډ کې بند پاتې شي. نن ډیجیټل اقتصاد هیوادونو ترمنځ د سیالۍ یو له اصلي محورونو څخه ګرځېدلی دی. د اقتصادي ملګرتیا او پراختیا سازمان په وینا د نړۍ جی ډی پی له 15% څخه ډیر اوس له ډیجیټل سکتورونو راځي، او دا شمیر به تر 2030 کال پورې د ټول نړیوال اقتصاد شاوخوا 1/4 برخې ته رسیږي. په جنوبی کوریا کې د 2020 کې ډیجیټل ملي پروګرام د سافټ ویر خدماتو صادراتو کې شپږ چنده زیاتوالی راوستی دی.
ډیرو قدرمن اردن کو د چین جوړ 2015 پلان چین نه یوازې د مصنوعي ځیرکتیا یعنی آرټیفیشل انټیلیجنس په تولید کې مخکښ شوی دی، بلکې د معلوماتو مرکزونو او کورنی الکترومونو شبکه هم جوړه کړې ده. دا بدلونونه ښایي چې د پرمختګ راتلونکی نه یوازې په صنعت او کرنه کې دی، بلکې د معلوماتو کنټرول او هوشیار تحلیلي ظرفیت هم دی. خو ولې مصنوعي ځیرکتیا یعنی آرټیفیشل انټیلیجنس دومره په پام کې ده؟ ځواب د تولید په مفهوم کې دی. په ماډرن پړاو کې تولید یوازې د خامو موادو په توکو بدلاول نه دی، بلکې د معلوماتو، پوهې او ټیکنالوژۍ ترکیب هم دی. د مکینزی پوهنکور تحلیل ښایي چې د مصنوعي ځیرکتیا پر بنسټ ټیکنالوژي به تر 2030 میلادي کال پورې نړیوال اقتصاد ته له 15 ټریلیون ډالرو ډیره اضافه ورکړي. د جرمنی په سمارټ صنعتونو کې فابریکې د ماشین زده کړې الکترومونو په مرستې په رښتینی وخت کې خپل اکمالاتي زنجیرونه تنظیموي. په سنگاپور او هندوستان هیوادونو کې ډیجیټل بانکونه له مصنوعي ځیرکتیا یعنی آرټیفیشل انټیلیجنس څخه کار اخلي، تر 2 میلیونو خارجو ته د کریډیټ خدمات چمتو کړي چې د مخه د رسمي مالي سیستم څخه ایستل شوي وو. د روغتیا پاملرنې سیکټور کې د ناروغۍ له تشخیصه تر روغتون مدیریت پورې، له سمارټ کرنې تر اوبو سرچینو کنټرول پورې مصنوعي ځیرکتیا د تولید مهم بیا تعریفوي. په اقتصادي ودې سربیره ډیجیټل زیربنا هم په ټولنیز عدالت ژور اغیز لري. ټیکنالوژي د مساوي لاسرسی په تعلیم، کارموندنه او حتی سیاسي ګډون کې مساوي فرصتونه رامنځته کوي. هندوستان د خپل ملي انډیاسټیک نوښت له لارې له 1 میلیارډ ډیر خل مالي او تعلیمي خدماتو سره وصل کړي دي، چې د ډیجیټل نابرابرۍ کچه یې د پام وړ کمه کړې ده. فنلینډ هیواد له 2000 میلادي کال راسې د لوړ سرعت انټرنیټ لاسرسی بشري حق ګرځولو سره توانېدلی دی چې په ډیجیټل تعلیم کې د ټولګي تشه له منځه یوسي.
په ایران کې هم ډاکټر فرشاد مومنی په مقرر ډول خبرداری ورکړی چې ټکنالوژۍ ته د لاسرسي نابرابري د ژوند په فرصتونو کې د نابرابري لامل کیږي، او کراتلونکي تعلیم او کارموندنه د ډیجیټل پلیټفارمونو لخوا رامنځته شي، نو له انټرنیټ محرومېدل په دې معنا دی چې په پراختیا کې له ګډون څخه محرومېدل. او ای سی ڈی راپورونه ښیي چې هغه هیوادونه چې د ډیجیټل زیربناو پراختیا کې د خپل جی ډی پی له 15% څخه ډیر مصرف کړی دي، د دوی د کار تولید د نړیوال اوسط په پرتله 4 چنده ګړندۍ وده کړې ده. د 2008 میلادي کال له بحران وروسته فنلینډ وکولای شول چې په لنډ وخت کې د اروپا هوښیارو اقتصادونو څخه یو بشي. د زده کړې او صنعت ډیجیټل کولو باندې تمرکز کولو سره، برعکس هغه هیوادونه چې لا هم په دودیز اداري سیستم کې بند پاتې دي، د 5% څخه کم د تولید وده تجربه کوي. د دې دوو ډلو ترمنځ اصلي توپیر په طبیعي سرچینو کې نه، بلکې د زیربناو په ډول کې دی. ډیجیټل زیربنا د پرمختللي زیربنا معنا لري، خو ډیجیټل کولای شي یوازې په ټکنالوژیکي او په ټکنالوژي پورې اړه نه لري. دا د معلوماتو حکومتدارۍ ته اړتیا لري. په نن ورځ نړۍ کې حکومتونه باید وکولی شي خپل اقتصادي او ټولنیزې پریکړې د واقعي معلوماتو پر اساس ترسره کړي. معلوماتو پر بنسټ پالیسي جوړونه په دې معنا ده چې د سلیقې پریکړو ځای د شواهدو پر بنسټ پریکړو سره ونیسي. په سنگاپور کې لشاری پریکړو 90% څخه ډیر د سمارټ ډیټا تحلیل پر اساس کیږي. اروپایي اتحادیې هڅه کړې ده چې په عامه او خصوصي سکتورونو کې د مصنوعي ځیرکتیا کارول د ایل قانون سره تنظیم کړي، چې د ډیجیټل ورېښمو لارې پلان سره د آسیا او افریقا ترمنځ د معلوماتو زیربنا شبکه هم جوړه کړې ده، تر څو د راتلونکي ډیجیټل اقتصاد کنټرول په لاس کې واخلي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، په ایران کې هم د ډیجیټل پراختیا څیړنیز مرکز کې ترسره شوي مطالعات ښایي چې یوازې د ترانسپورټ او انرژي سمارټ کولو سره په کال کې له لسو میلیارډو ډالرو څخه ډیر خوندي کیدلی شي. البته ډیجیټل پراختیا له ننګونو پرته نه ده، لکه څرنګه چې معلومات ډیر کم مهم کیږي، اخلاقي او امنیتي مسلې هم ډیرې مهمې کیږي. د حکومتونو یا لوی شرکتونو په لاسونو کې د معلوماتو ډیر تمرکز کولی شي ډیجیټل استبداد ته لاره هواره کړي. د چټم هاوس په هنکور خبرداری ورکړی که د معلوماتو په کارولو کې شفافیت او حساب ورکولو ونه لیدل شي، نو ټیکنالوژي کولی شي د ټولنیز کنټرول وسیله شي. له همدې کبله د مصنوعي ځیرکتیا یعنی آرټیفیشل انټیلیجنس او معلوماتو کارولو لپاره اخلاقي چوکاټونه رامنځته کول ضروری دي. اروپایي اتحادیې خپل مصنوعي ځیرکتیا پالیسۍ د شفافیت، انصاف او حساب ورکولو په څیر اصولو باندې ولاړه کړې ده، او د ایران اسلامي جمهوریت کولی شي د ملي معلوماتو حکومتدارۍ سیستم په جوړولو سره د خارجو د معلوماتو احتمالي ناوړه ګټه اخیستنې مخه ونیسي. راتلونکې دنیا به د معلوماتو شاوخوا تنظیم شي، لکه څرنګه چې د نړیوال اقتصادي فورم بنسټ ایښودونکی کلاوس شواب ویلي دي. څلورم صنعتي انقلاب د فزیکي، ډیجیټل او بایولوژیکي نړۍ د ترمنځ پولې له منځه وړي دي. دې انقلاب د هغو هیوادونو لپاره بېساري فرصتونه رامنځته کړي دي چې کولی شي د ټکنالوژۍ له نوې څپې څخه ګټه پورته کړي. متحده عرب اماراتو په 2019 میلادي کال کې د مصنوعي ځیرکتیا یعنی د آرټیفیشل انټیلیجنس وزارت په جوړولو سره وښودله چې حتی کوچني هیوادونه کولی شي په راتلونکي لید پالیسیو سره د نړیوالو بدلونونو په سر کې ووسي. ایران هم په دې برخه کې لوی ظرفیت لري. له ځوان او ماهر بشري پانګې څخه تخنیکي زیربناو پراخولو پورې ټول کولی شي د ملي ګډنګ بنسټ وي، خو د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره ډیجیټل زیربنا باید د یوې لویې پراختیایي ستراتیژۍ د یو برخې په توګه وګڼل شي، نه د یوې اړخیزې پروژې په توګه.
عزیزانو، هم هغه ډول چې په تیرو لسیزو کې د سړکونو او بندونو جوړولو ته پاملرنه شوې وه، نن باید د فایبر اپټیک شبکو، ډیټا مرکزونو او مصنوعي ځیرکتیاو روزنې ته پاملرنه وشي. که داسې نظر جوړ شي، ایران نه یوازې یو مصرف کوونکی کیدای شي، بلکې په سیمه کې د ټکنالوژۍ او معلوماتو تولیدونکی هم کیدای شي. په پای کې موږ کولی شو ووایو چې په یوویشتمې پیړۍ کې به پراختیا د ډیجیټل لارې څخه تیریږي. هغه هیوادونه چې په دې لارې کې مخ په وړاندې ځي، راتلونکی به جوړوي، او هغه کسان چې ډډه کوي، لیدونکي به پاتې شي. د نوبل جایزې ګټونکي اقتصاد پوه جوزف سټیګلیټس په وینا راتلونکي نړۍ به په دوو ډلو ویشل شي: هغه هیوادونه چې معلومات تولیدوي، او هغه هیوادونه چې د معلوماتو لپاره پیسې ورکوي. لاره روښانه ده په ډیجیټل زیربنا او مصنوعي ځیرکتیا کې هوښیار پانګونه د دوامدار او سیالي پراختیا مدار ته د ایران د ننوتلو کلي ده. هغه لاره چې په ژر یا وروسته به پکې ګام کېښودل حتمي وي.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمن اردوونکو، زموږ د دغه مطلب وخت په همدې ځای کې پای ته ورسېدو. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. تلپات خوشبویی. گرانو او قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبه کې زفات مین ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تلپات خوشبوئی د خبرونې یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو د تلپات خوشبوئی په خبرونه کې به د معرفي او مذهبي په ډګرونو کې د حضرت آیت الله خامنوي د وینا په اړه ژغیږو. د دغې لړۍ په اوسنۍ خبرونه کې به د استغفار د معنا او د انسان د روح په پاکوالي کې د هغه د اثراتو په اړه معلومات درکوو. د استغفار یو لوی رکن توبه ده، یعنی د پاک خدای څخه د بخښنې غوښتنه. دا د خدای پاک د لویو نعمتونو څخه بلل کیږي، یعنی پاک خدای د توبې دروازه د خپلو بندگانو په مخ خلاصه کړې ده تر څو هغوی وکولای شي د کمال په لور لاړ شي او د ګناهونو د عمله پس پاتې نشي، ځکه چې ګناه د انسان د لوړوالي په مخ کې خنډ ګرځېږي. هر یو گناه د انسان پر رو سوچوالی، معنویت او روحانی عزت باندې ضربه وی او د انسان د روح شفافیت یا رونوالی لمن زوری او خرکبیه، چی د ماده په دغه نړۍ کې د انسانانو او د حیوانانو ترمنځ د توپیر سرچینه ده. گناه په حقیقت کې انسان حیواناتو او یا هم جامداتو تا ورنجده کبی او د کمال او د لوړوالي څخه یې لري کبی. د اسلامي انقلاب ستلار خود د دغه لړۍ په لسمه برخه کې داسې فرمایي: هغه مؤمنان چې د خدای لپاره جنگیږي، خدای هم هغوی له داسې یوې زاویې څخه پیاوړي کوي چې هغوی تمنه لري. دا چې د یوې داسې زاویې څخه پیاوړي کېدل چې مؤمنان هیڅ تمنه لرله، په اسلامي فرهنګ او ادبیاتو کې امهغه رزق لا یحتسب دی چې په قرآن شریف کې راغلی. د اسلامي انقلاب تر راتګ مخکې کوم کسانو چې مبارزه کوله هیڅ کله دا فکر نه کاوه چې داسې یوه لویه لاسته راوړنه ترلاسه کړي، یعنی د حکومتي په ځواکونو د پوز تر ټولو لویه حساسه برخه راشي او د اسلامي انقلاب خدمت ته ملا وتړي او د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه سره بیعت وکړي. دا د سلواغې د نولسمې د سبقونو یو سبق دی. همدغه سوچ باید زموږ د نن سبا په ارزونو کې هم موجود وي. زه غواړم دا ووایم چې باید پوه شئ چې دښمن ممکن د دغسې یو ځای څخه ضربه وخوري چې هیڅ تمه یې نه ده درلودلې. تاسو چې د خدای د بندگانو او مؤمنانو څخه شمیرل کیږي او پر مستقیمه لاره روان یاست، د دغسې یو ځای څخه درته عاید یا ګټه راځي چې تاسو یې انتظار نه درلودله، امهغه رزق لا یحتسب. زما په نظر دا یو ډیر اساسي ټکی دی چې موږ توجه وکړو چې د نړۍ ټولې پیښې د مادي او دنیایي محاسباتو پورې تړاو نه لري. دا هم د محاسباتو یوه برخه ده چې ځینې وختونه پاک خدای یوه داسې لنډه لاره رامنځته کوي چې د یو داسې خوځښت سبب وګرځي. ډیر محترم اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم همدومره وو. نو ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։